دوی ډېری مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دي متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې دي.
وبخښه، له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو ژمنې کړې دي؟
مخکې خو د ښاغلي میرویس عزیز هوتک د عزیز ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن الکوزی 10 میلیون ډالر وویل چې زه ورکوم.
بله، مهرباني.
ملل متحد ویان وویل چې مونږ 100 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو، چې 14 میلیون ډالر. خو تاسو پوهېږئ دغې مرستې خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي، مثلا بریتانیا وویل سي 1 میلیون پاونډه کومک کوو، چین ویلې دي سي 40,000 ډالره مرسته کوو، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شیان نه رانیسي، په خپله کوي کرایه په هغه باندې راځي نور شیان. خو په هر صورت د یو هیواد په کچه چې 1.4 میلیارد نفوس لري، $40 دا خو ډېرې پیسې نه دي،
دا ډېرې کمې دي. دې کې شک نشته،
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړي دي.
حافظي صاحب، یو اټکل کولی سي مثلا د نړیوالې کومې مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، د دوی پیسې چوړوي یا به صلیب سور ته ورکوي، یا نړیوال سره میاشت یا انجوګان ته ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي.
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید په تیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي؟ مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي، د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي، او دا پخپله دغه پروسیجر دی ایستل. او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی، د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه وړل او دلته کار پیل کول، خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک زیان ویسي تر څو چې هلته کران او نور وسایط هلته ورسوي، ګریدر ورسوي، تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. نو تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې ځلندې وي، د غنمو نور شیان هلته یې وړل. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخځې نه لري، نوشې نه لري، کورنه نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
وي. مرستې په الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمې، دا شیان دي. د دوی کور ودانې چې موږ سره مرسته کوي، خو د ناورین کچه دونه لویه ده چې دا وړې وړې یو تیاره، یو الوتکه، پنس، یو دوا او درمل پد نه کړو. سوداګرۍ ته دی د دوا جوړونکو د مزار شریف تقریبا 2-3 کنټینر دوا ورکړ، اوس مرکز سره لګیا چې د دې څخه به واخلو. نو په دې ځای زمانه نظر دا قرآن دې حتی رسیدلی دي چې د بهرنۍ مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتره مرسته کوي.
ازرق شافیدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میل لپاره ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپله غاړه واخلي. دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې ټرمپ په تنده ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیې او متحدې چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ټرمپ دغه خبرې پرون پنجشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرانس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژۍ له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګري او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیري.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرستو رسونو لامل شوی دی. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونډه د پام وړ وه.
ساحه ډېره لرې وه، مونږ تقریبا تر څلور نیم ساعته پنځه ساعته پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ هلته ورسېدو هلته حالات هلته هغه ډېر یو بد حال شوی وو.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبریال هارون درد و چې نورکول ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبې د اګست او دوشمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانی او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنجشنبې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنه اوسېدونکو هارون نصري او ځلاند صافي ازادي راډیو ته وویل
دغه مرګونې پیښې خبری پوښښ لپاره خبریالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بیخي بې ساري وه. کو محلي دي او کو نړیوال دي ساحو ته ځان رسولی و. دغه ځګینې هغه ریښتینې انځورې خلکو ته وړاندې کړ او نړۍ او ولسونه یې له دې خبر کړل چې دغلته دغه شانته یو ستر ناورین دی، یوه لویه تراجیدي رامنځته شوې ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یو اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رالیږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام اوښتل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیزې برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسؤلینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې تر څو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
افغانستان په ختیځ کې له مرګونې زلزلې د پراخ خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې د دوی په کار ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په لسمه په خپل راپور کې ویلي وه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمه پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما پروتوکول ځینی رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي و چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي، خو د وزګار شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
او د خبری مجلې په ورستوي کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبریال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولي خبري کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یوه افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 14مې ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ریپورت کړ، خو زما اولادونه یې تېره ورځ ریپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستي، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابد چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه وخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نوره هم غځول شوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوې. وایي چې د پولیسو نیونې او زورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو استل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانی ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د استلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 3 لک هغو افغان کډوالو استل هم پیل کړی چې د افغان تابعیت یا ACC کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سه شنبه په ورځ د سنبلې په 11مه 1,602 کورنۍ چې ټول ټال 9,106 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
آزادی میلمه.
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په ازادۍ میلمه کې داسې یو کس میلمه دی چې په خپل ژوند کې بیلابیل کارونه تجربه کړي دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی، یو مسلک زده کړی، هغه پریښی بیا بل ته تللی، خو دا چې څنګه یې په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالی وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډېره ورو او ځوانانو ته یې توصیې په دې برخه کې څه دي. قدرت الله راسره دی، د په خوست کې اوسمهال خبریال دی. خو دا چې د خبریالانې مخکې څه کارونه کړي دي او په ټولې کې قدرت الله څوک دی، په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت یې پرېښود او پروګرام کې راسره ګډون کوي. له تاسې په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی، د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترامات دې له چې روغ او جوړ به یو د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانه ورسوالۍ اوسېدونکی دی.
لکه د زده کړو پاړم کرا ته وایس؟
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له بلاسم فارغ شوم، بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خوست ولایت پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځۍ ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځۍ ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم اسیسته وه، له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځۍ وویله، له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست، خونځي د چیرته لوستی؟ مالته خوست کې په خپله ولسوالۍ کې، کنه بل ځای کې مو لوستی ده؟
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانه ولسوالۍ کې، البته په خپل کلي کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده، البته هغه وخت کې متوسطه وه، اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سنجرا په خپل کلي کې، د خپل کلي په ښوونځي کې، یعنی للمی کوټکۍ لیسه کې پاتې شوم. له هغې وروسته بیا دا زما رښتې متفاوتې دي، ښه زه بیا وروسته پرې باندې بحث کوم درته. نو بیا راغلم ښار ته، په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه، کومه رشته چې ما ته خوند راکوله هغې رشتې ته دوی ورنه کړمه، او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړمه. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځی ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې پاساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
ادمان قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده؟
نه، دغه خبره هم نه وه که ما په ځان باندې بوج راوستی وای زه په دې بریالی کېدم، ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېیم نمره شوم. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لږ لږ ښکلتیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغسې وشول چې زه له لومړۍ نمرې څخه تر درېیمې نمرې، هغه ما تر ډېره وخت ورسره نه منله، هغه اسناد مې ډېر وروسته راغلل. نو درېیمه نمره فارغ شوم، د ریاضي مضمون، فزیک، کیمیا او بیولوژي دې کې مخم. خو یو
ادمان میخانیک کول د ټول به د پیاده زده کول،
نو استاد په ما پرچه خوسته، نو هغه پرچه به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دا خبره ښه وه چې هلته زیات مضامین نه وو، کنه پښتو وه، د ژبو وه، پښتو، فارسي او الماني ژبه وه، او دې تر څنګ عملي کار وه، د عملي کار تر څنګ ریاضي او فزیک وه، او د رشتې اړوند ځینې مضامین وي. نور دغه دولتي مکاتبو یا خصوصي مکاتبو کې چې کوم مضامین په لیسه دوره کې، متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کېږي، مثلا تاریخ، جغرافیه، مدني زده کړه، حرفه او د نور جیولوجی دغه برخه حالت موجود نه وینو دا سلورو پینزو کتابونو باندې خبرو ما خبر لاسو ما استاد به می حل پر
کتابونه وکم موزیک قدرت الله جان والوم راوي کتابونه ډیر وای په دولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې موږ د پیداس دبال بندل کتابونه راکړي وو دومره ډیر مزامین به وو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو چې بل بده ویلی بل بده هیر شو
رښتیا خدا زین زین موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دا موضوعات سره زما کوم بلان تقریبا تر نام ټولګي پره د کلی خوانځي کې ما خپل وستلې و دا کنه دا تاسو ته نو د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د زین ستونز مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کال پاتې شو درس د قرآنی ستونز په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینا علاقه کې زیاته و بیا چې خار تم راغلم نو کله به مکتب ته تلم او خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت ورکول او ما به مطالعه هم کوله او هغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زو زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بخي زیاته کوله
نقل مکوي
یو د المانۍ ژبه چې وا دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوس کې انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د المانی ژبې هغه خروپ هغه حساب هغه بخیر ته متفاوت برېښېده بخیر ته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې ولوستی شو نو څه نه وایل کله کله خو به مو کیمرا کچ ټول یو ځای کې نه د پرچا حل
کړي چا یعنی مو سم د پښتنه کوله چې نقل مو کوو کنه
او دغه وخت کې دغه یو المانی ژبه چې خاطر کې به مونږ نه کوله نور یې دغه خاص اجازه نه راکوله بل ما ته به شي نه راکوله ځکه زه خو هلته خوښ کې لري یا کوم د لالي ستونزه مشکلات په مالي ادارې سره زیات شریکول کنه په افغانستان کې داسې یو بته د تچاته یو ستونزه مشکل ورخای کنه یا مثلا یو څوک دغه شکار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یو عموم کې بل حد بل چا حق لري کنه نو ما په دغه شایانو باندې سر ډیر لاغړو چا په اصطلاح اندا څه پښتنه به مې کوله نو د استادانو سره ویدارې سره مې ډیر جوړه نه و یا به کې جوړه وایم د دوی به یو هدف او مطلب او زما به یو هدف او مطلب
د المانی ژبه یادونه مو وکړه څومره مو وسه زده ده
والا څه درته وایم دغه شي کم خو زین زور راولم شاید زین خروپی مثلا لکه حساب تر یو اندازه چې زما په ذهن کې پاتې شوی ده او یو دوه درې ټکي کم دغه شي پاتې وي نور خو هغه وخت کې هله کم نه وه ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ وو او الماني ژبه اوس هم په خوست کې یوازې درې او څلور دغسې کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسیې له لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي نو دلته هغه د موکې نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کې وقفې کړه او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خروپ یو ډول وي کنه د غالب په باتوري خو هغې خپل ځانګړي نشنو لرله او اواز یې بل ډول و لکه آ با سې دې کا ها یوت کنه نو دا به زموږ لپاره بیخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کې دا د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی کنه نو په یو سمستر کې موږ صرف دا د الفا با توري زده کړل
نه نه ځکه چې یوازې د بخوس نه و چې المانی ژبه به کې مکتب کې تدریس تللی داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د المانی لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې هلته المانی که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته د سول انجینري وویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خو دغه رشته چې وز موږ رشته نجاري وخه نجاري و یو هنر و مندرې کله تقریبا زه په نجارۍ کې په عملي درس کې پاتې شوم نو تقریبا دیارلسم او څوارلسم چې وز سول انجینری وخه هلته د پی سي دي پوره کړی وای نو بیا یې سیده ورکول شو زید پوهنتون ته یا کوم بل پوهنتون ته نو دا چې سول دولسمه فارغ شوم مخکې خبره وکړه چې ما د انجینری پوهنځي ښه پوهنځي ده نو ما سره علاقه نشته خو نه را کوي. نو دې پساس ما تر دولسم میخانیک ولوستل، دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ. په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو، هغه ډول چې په کار وم آمدګي تعقیب نه کړی. یعنې رسن لاړم، سفتینام مې وکړل، سفتینام وروسته رسن لاړم، فاچیره کېناستم. یعنې ما هیڅ کتاب، هیڅ چپټر، هیڅ کورس مې تعقیب نه کړ. خو بیا هم د دې باوجود زه په ښه نمرو باندې دغه ته د شزاید پوهنتون اردو ادبیات ته کنډکټ شوی وم. خو دا چې هغه ښوونځي هم زما د خوښې وړ نه و، نو راغلم په امیر پوهنتون کې. مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل. حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ، څلور کاله مې ولوسته.
شوق دې همدا حقوق او سیاسي علوم و؟
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خوښې وړ مثلا سیری درسونه، راډیوګان او د داس ملګرو سره ناسته ولاړه، د هغوی سره ګرځېدل، نو خوند او علاقه یې ډېره راکوله چې تر څو دغه برخه ولوستم او ولوهم. نو هغه کې مې خدای شته ډېر ښه فاري وکړه، چې کله کله پخوانۍ خاطرې زه وګورم، د لومړي سمستر، دوهم سمستر او درېیم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه له خولې ویل یا به له خولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره، هغه زما آمادګۍ. خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه، بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شو، زه هم د هغوی له جملې یو وم. خو بیا مې خپله خواري پیل کړه، دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې ځان لپاره کوم، نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره، د شته نظام کې د خلکو لپاره، د افرادو لپاره. نو یو ډول زړه ماتي وه، خو فارغ شوم، ورنه خوند یې راکول او فارغ شوم.
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي، تاسو کوم ویلې؟ یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي، یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي.
یو برخه قضا او څارنوالي وه، یو برخه اداره او ډیپلوماسي وه. زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه څارنه باړه وي، خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو له طرفه دغسې قوانین راغلي چې مثلا تاسو د ځان لپاره رشته انتخاب کړئ. په عموم کې په شزاید پوهنتون کې په مخ کې به عموم کې د حقوق نه فارغ شو، نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو، قضا او څارنوالي کې به هم کولی شو، اداره او ډیپلوماسي پرې به یې کولی شو، ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته. خو مونږ په ورسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت له طرفه، نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه، او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده.
د پوهنتوني د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم. تاسو ویل چې ستونزې وې او درې کاله درس نه شاته پاتې شوې، بیا پوهنتون ته مو چې کله امتحانم ورکوو په هغې وخت کې مې څه ستونزې وې. که مشکل نه وي کولی شئ دغه ستونزې راسره شریکې کړي؟ مالي ستونزې وې چې کورنۍ باید په مالي لحاظ ملاتړی وکړي، یا بل ټولنیزې ستونزې وې؟ څه ډول ستونزې وې چې ستا د تحصیل مخه یې نیوله؟
زما پلار و دغه ټول کور مسؤلیت تقریبا ورته غاړه وتی و، نو زه اتم نام سیند ته ورسېدم. نو اتم او نام سیند کې طبیعي دغسې خبره ده، سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي، نو پایشاتې زیاتېږي که نه، نور خلک ګوري، خپل کور ګوري، خپل فامیل ګوري. زما کوچنی ورونه چې هغې باندې نظره نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم که نه، یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي. زما پلار یوازې و د خپل فامیل د ساتنې لپاره، بیرون به هم کار کول، کوروازی به هم کوله، خو هغه زما ناوس او ضمیر نه منل. نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس، البته
د کور مشري
مشکلاتو دی،
د کور مشري
او د پلار مشر زوی یم، د پلار مشر زوی یم. او زما نوروز ته بیا خدای دل لري څلور رونه دي له ما سره پنځه وي. نو هغې نه مې درنه کېدو، هیله و امید مې دغه وه چې هغه ټول درسونه ووایي، ښه درسونه ووایي، نو که زه په تکلیف شم. نو تقریبا یو درې کاله له خپل کوره لاړم، او بیا بېلابېل ډول مثلا کارونه مې وکړل، مزدوري مې وکړه د چاپ استرا. خو هغه یو څه اندازه هغه د کور مشکلات مې حل کړل، دومره یو څه انداز مې وکړ چې ما زه پهدې کوېدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم، کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه. نو بېرته بیا راغلم، درس مې پیل کړل. هغې وروسته چې کله د فانتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم، بېرته هغه پخوانی حالت راغی. او دی وخت کې د چا په استر زما هیله او فایشه په خیل ورشوي وي زه لزوانانو سره بیرون چکر تاګ او راتګ ملګری انډیوالان بیلابل چیرې د خانانو زمانو چې او چې دا وګورنو او زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بل خپلاړو زما د پانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هر څه شته وغورځول یې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پوهنتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما د کورنۍ پرېوي چې خیر د مونږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایه بیا خو سر کې لاړم د هغوی زه لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مان سره لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کنه شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزای هغه ته راغلم فمیر فانتون ته راغلم فمیر فانتون کې مې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیدل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزای فانتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کنه شوی او بریالی شوی و نو هغه به زه به ماسپښین وخت لمه پوهنتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښیني به بیا هغه راتله ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلمه
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلیو دوکان و چې زما زه هم زما یو بلانډیوالو سره شریک و زه زما ورور دغه کارونه مخکې وړل د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بیخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما یاران زما ملګري زما انډیوالان به راتلل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده ښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې شپې ورځې به چې راغلې نو هغه وخت کې به تو یو دکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یو ورځ تر مازدیګر پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پریښی مو ده
دا زما دغه ما مخکې مې اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رښتې مې خو کارونه مې بیخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه چې تخلص مې قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړ بیا د پوهنتون وخت لاړم استاذۍ ته مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاد شم هلته مې استاذي کوله مضامین تدریسول تر یو وخته استاد وم بیا رسنیز ډګر ته راووتم دا چې له راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ برخې سره خبرنګارۍ سره مې علاقه زیاته وه خوس کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګه ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه پکې اجرا کوم سر ته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییزه رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي هم باید عکاس وي هم باید راپور ولیکي هم باید صحې ته لاړ شي هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي نو د سیمه ییزه رسنۍ دغه سې کار دی چې ته باید هر لونډر وي نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه مکمل کړه اوس مرخه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکم او د ترڅنګ اکاسي او د اکاسي ترڅنګ ډیټ د ډیټ زین پروګرامونه نو د همدې کار وجه چې وزم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د ترڅنګ اکاسي ډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړي دي ستاسې په باور باندې لکه د څو کلونو تجربه ده مختلف فیلډونه دي مختلف کارونه دي کوم یو کې پیسې ښی وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په هغې کې واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغه شې ده چې د هر انسان فکر چې دی زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی د یو کور یو فامیل غړی دی یو ځوان دی له دولسم نه فارغېږي خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه د هغه وي چې زویه ته باید دې پوهنځۍ ته بریالی شي تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي ستا اقتصاد خوښېږي ستا زراعت خوښېږي ستا کوم بل فیلډ خوښېږي خو نه د ده مطلقه غوښتنه هم دغه وي کای ور سره ونه مانی هغه مصارف هم نه ورکوي خرچه هم نه ورکوي واهي هم کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهیږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهیږي مثلا څوک ژورنالیزم سره جوړ وي څوک د عکاسۍ سره جوړ وي هر څوک دغه مهارت نه لري څوک د کاروبار سره جوړ وي څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تاکید کوي پلار ته د قناعت ورکړي ورور ته د قناعت ورکړي بل ته د قناعت ورکړي دغه کاروبارونه چې منځته راغلي دي پیدا شوي دي نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري مثلا نجار اړتیا ده ضرورت انجینر ته اړتیا ده ضرورت ته خبریال ته اړتیا ده ضرورت ته هر برخه خپل مینوال لري خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په انسان پورهپسې اړه لري مثلا یو انجینر دی هغې زده کړې کړي دي هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماستری او دکتوري لاړ شي نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي زیات کار وکړي نو هغې عواید زیات وي هر کاروبار دغسې دی فړغونه لري نو کته چې ته فاتې شوې مثلا د عصر سره مطابق خپل ځونه عیار کړ جوړ دې کړ برابر دې کړ نو ته کولی شې چې پیسې د هر کاروبار راوړې خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوی یم زیات یم او ماته خوند هم راکوي خو بدبخي م دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې ارام احساسوم پیسې یا لږ یا زیاتې خو ځان پکې ارام احساسوم هغه دومره څه راوړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورباندې کېږي یو اندازه
په د دومره کارونو کې مو چې کړي دي او شوق علاقه مو یاده کړه چې دا ډېره مهمه ده د دې تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی اوس نورو سره کار کوي کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده اوس زه په دې کوشش کوم زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما ماته د میاشت یو $50 راشي چې خپلواک وي ډېره بهتره خبره ده هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي بیا په دغه ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه یې دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور د مزدور حساب ورته کوي که نه د هغې انسانیت هغې مثلا هغې درس د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېدل شاید ځینې وي استثناات شته ځینې ښه کسانو پیدا کېږي خو اکثریت یې همدغسې دي نو زما په فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې په همدې کار کې مثلا د ژورنالیزم اړوند کارونه چې دي ځان ته یو تفی برابر کړم مخکې خبره وکړه چې که یو $50 ماته د میاشتې مراشي زه په دې باندې قناعت کوم خو زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپله کاروبار جوړ کړم برابر یې کړم تر څو د بل ستام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص ما واغ داول چې زړه می واړی مثلا چکر وایم ځان دی طرف ستاتی و اخلا ما زړه می وکار کوم زړه می وکار نه کوم نو دې خلکو سره چې کار کوي هغه له تانه کار غواړي نو دې کار په بدل کې کار ماشته کې نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی بل لاس لاندې کوي او یو بل مشوره چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وایي او هر کار کې چې ځان ستړی نه کوي هغه که پردی وي که خپل وي او یې دي په نشت حساب دي
بالکل دومره کارونه به چې کړي یو خسته خاطره یا تجربه شریکه کړه چې واقعا ستا لپاره په زړه پورې وه لکه یو یو فیلډ نه بل ته سویچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای دا خو سید سور نه نیسي بس یو خاطره یو یو تجربه کړي
خاطرې خوب افغانستان د ټولو خاطرې خاطرې دي کنه یو ورځ کورس کې ناستم نو نما زه دغه استاد نو ملګری باندې وان نو راپور ته کوم ته ژورنالیزم باندې یو خاطره وای چې په جمهوریت کې باندې تیرې کنه نو هغه وخت کې زما سترګې راډا کې شو جمهوریت کې خو نو دغه سې چې خاطرې لري کار په لاره کې دي نو بیا په دغه سې فیل کې کله چې ما په څه پکې کار کوي زه کار ته اتم په 14 نو مرګ شو بل خو بل خاطرې خو یو داس خاطره چې زه راغلم تازه رسنیز ټکر کې مې کار پیل کړ نو دلته ځینې ځینې مثلا دغسې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکړ نو هغې ته دا ممکن نه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني ښه نو زموږ یو انډیوال و هغې ته مکې په لاس ورغله خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته نو دته له دې پوښتنه وکړه مسؤول کس ته لاړ شه د کمنټري ته ته کښېنه کومنټری وکړه دغه د کرکټ لوبه نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه خو دا چې کله مایک ته کښېنستو نو ډېر احساساتي شو نو دلته په زه یو عامه اصطلاح وه نو ووایم خو سوال خو دې باندې پوهېږي که نه نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله نو دی په احساساتو کې وایي چې بال په لوګ روان دی دغه داګ موږ ځمکې ته وایو ښه او بېخي سیمه ییزه لهجه ده او بیټسمین شاټ والا او بال په ټوک راون بېخي زه یم ډېر وارخطا کړم کې زیات وخندل په رسنی سکر کې زه نه وایم راغلم زما لپاره بېخي دغه خاطره ډېره جالبه وه نور خو ژوند ټول خاطرې خاطرې دی تېر شوی دی خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره وایم زه چې کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما دپاره خوندور دی خوښېږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس یې ارمان نه راځي
ډېر ښه ده ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي یو برخه پرېږدي یو چې ارمان یې ونه کړي دا ډېره ښه ده ځکه چې که تېر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده مننه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه وخت پرېښود خبرې دې وکړې Oh,
لمنه شو كميس لمندار كربت لمنه